هیچ دا فدایی دی فصرف دا اولاد بخاطری ورکی چون دا افغانان رو پا قانون که یو قانون دا وقتی طلاق وخلی بخارج که بلک زرخی پده دی طرفو که خدا هستی دا افغانان خوب افغانستان که اولادونه تی اخلی نو دا اولادو دا بخاطر بانده مور قربانی ورکی نو سرخم و کابل الارم لری او یو افغانان دیلی دیلی دی چه طلاق وخستو طور بدر بانده بد وی خلق سرای نملامتی مجبور ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوائی میره بدین خوشی کولی یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی خوبه در خپل دولت په کوشش کې وی چې اولاد دراولي خپل کزه راولي نو ده خوده سی وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت آلته ووسی یو میاشت په دې کې سره ووسی یا دوی میاشت آلته ووسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي داسې کارت کولای نشي مجبور خوشی دي کړنو روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې ده روزی رسان چې د ایم نیوی روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکړي دا مسولیت پیسو نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضی ملک راو غوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی وی سم راځه په خیر رفتار ورسو کوم آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هو شته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړی نو مر باندې خراب یې خی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حقم ده د پلار می ترا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خونه کو اوس د ما نه چانه ګیله کا د خپل ځانه دی ګیله وکړه چې د ما سه وخت یې نه کو خونو داسې تنه نه ده مسؤلیت چې تنه به ته پیسې به ورکړي اولادم تربیه تنه په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یوه خبره هم درته کا چې صد په در خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچي
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان دی پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته مشمون لري پرخې دي
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکوي نو خزې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته د حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میروخي وایو کنه دا خزه دي حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاوال داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یا وخزه خاون نه وکوي خاون د دې پښتنه په مقابل کې د تډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللې دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې هلته برابر دي مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېرته دې ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجېدوي، ځکه بیچارهګي ځان وژنې ته هم آماده وه خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولا له ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې مې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې به ته ښځې راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختي ده، دایته بدبختي ده، بده تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځې وکړه، ولې ته خو داسې وي، ته خو اس وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل نو اتمن ته نه به راځي نو، یا ته نه به خوشحاله نو، یا هر څه بل بېرته د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچي، خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک کاغذ وسمه، که هر څوک، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغه سي ماحول کې، په هغه سي جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تیرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تیرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تیرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق یې پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي، د خاوند ورسره په مالي برخه، یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي، که چیرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چیرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره، هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانی کوي، خو هیڅ وخت د خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابر چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوست دختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر سوي او څوک چې پزما کوي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد لري او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه خسته دي چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شموایی هغه نارینه چې له میرمنو څخه لري والی د دې لامل بولی چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي ښایي بل مېړه وکړي نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې اړین کار سپاخ کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي
سلامونه پاموکړی یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلې په کندوز کې نن سهار یو درنا چاودنه شوې ده په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده د قومندانۍ د ویاند جمعه دین خاکسر په حوال راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لاڅه جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویره شته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوي چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کاوه کومې ډلې سمدستي د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده د دغه خبر جزئیات به ورسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي
بهر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولایي خې دی اغه شرط نه پاس کېدو د اغه نه کامیابیدل د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کوونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرت په دې باندې وو ویلېږي په ځل کې تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای نو به یوا بخاره ویلی په صراحت سوي چې به تاسو ته ومر منه کافي ده. آیا اوس وخت کې ودسې ولی یا اوس وخت کې ودسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسې. په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري، په هیڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرېده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لرې خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره، چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شو رتانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارګۍ او د مظلومیت شپې د سراغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلې، دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یولس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت یې ساتلی دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړې نو بیا نور تلاش کوې، خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی، ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي،
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیر شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څیر ده چې هغه کینې او خپل حقوق تور لولی، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
داسې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی شو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړ ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاده کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی، ډېری مېرمنو داسې، ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو د هغې لاندې راغلي دي، بېچارهګان غږ نه شي کولی، کنه پوهېږي. دو دپاره مبارزه په کار ده، په روایتونو کې او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات به وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکولی چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سینارینو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوله باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته، یا مثال هر دې کې چې هغه موجوده وي، واپس راشه. او که نه راځي، زه محکمې له رجوع کوم، زه ردې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زتا سر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه، دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه، دغه قضا ته رجوع وکړه، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، او خپل خر باندې ناشي، نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو خزه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت بایزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا د مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز لري په اسلام کې جواز لري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولی په دې باندې و شرمېږي دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولی د خپل حقوق لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینې لار امداد چې دغه سي بی کفایت ملونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې نه اجازه ورنکړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېر مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
سلامت او بایزه ته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دیورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستئ د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري. نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغه په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرځي چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دی، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دېونه د پښتني وشي چې د دېو دغه تبعیض امیزه رویا او چلن د څه په مقابل کې دي. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دېو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه شفافیت او حسابدهی ته وغواړي. ښه، اغه لري ورځل لکه مخکې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا ورسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پښتنه ستاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
تاسو سوچئ چې یادول غواړم اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب راسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دي لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ازي باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅ کوم دغه نشي کولای یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
چې موږ ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. ورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري. نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې داغی و داغ چلند در دیر اگده موده لپاره چه تقریبا دری کال نزیاتر سلورم کال مخ پا شروع که دو دی دا در نریوال پا سطح که هیچ چا تا در منو لوار نده لکه خپل افغانانو تا هم در منو لوار نده نو دی اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی د دې برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 20 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کیږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمون په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي، او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
انشاء الله، مننه تاسو له
ستم دواړه یو دی زما د حاله څه خبرېږي جانان زما د حاله څه خبرېږي جانان مدام سترګو سترګو کې غړېږي جانان مدام سترګو سترګو کې غړېږي جانان نن راته بیا ډېر را یادېږي جانان نن راته